د مازګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم قادر جلالو فر سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې د انټرنیټ لاله هر ځای اوریدل شي په افغانستان کې په رادیو کې په منځني صف 12 نیوي هم نیولې شي. پرونه خبرونه کې مو په افغانستان کې د څلورو صنعتي پارکونو له جوړېدو خبرو او دا به هم واوري چې د افغانستان پوځ ته د ډیر شلوتکو د ورکولو پر سر خبرې روانې دي. د خبرونه د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه له چانقه الکوزي څخه اورو.
کابل کې د امریکا سفیر ویلي طالبانو سره د سولې عملیات نه ده پیل شوي. د ایساف عمومي قمندان په باګرام هوایي اډې کې د یوې ودانۍ غورځېدو په پیښه کې له وژل شوو افغان کارګرو سره خواخوږي ښودلې او د برېتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په الجزایر کې د یرغمونو د خلاصون عملیات څرګند نه دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ومنله چې د افغانستان د سولې عملیه حتی پیل شوې هم نه ده. جیمز کننګهام د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل واشنګټن له طالبانو سره د سولې جدي خبرې غواړي، خو دی ومنله چې تر اوسه د دغې عملیې د پیل امکانات نه دي برابر شوي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال له طالبانو سره د خبرو لپاره ګامونه پورته کړي ول، خو وسلوالو مذاکرې بندې کړې او ویې ویل واشنګټن ولوشو کړی چې له ګوانتانامو زندان څخه د 2-15 تنه بندیان خوشي کړي. په کابل کې د امریکا سفیر کننګهام په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څرګندونې وکړې چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په سلونو طالب بندیان له بند آزاد کړي او دغه راز پاکستان هم 26 تنه طالب مشان خوشي کړي. افغان حکومت هیله مند ده چې په دې کار سره به د سولې خبرو ته لار هواره شي. په کابل کې د امریکا سفیر دا هم وویل زیات شمېر هغه طالبان چې اسلام آباد خوشي کړي تری تم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF د هغو کارګرو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي ښودلې چې د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډې کې د یوې ودانۍ د غورځېدو په پیښه کې مړه او ټپیان شوي. د ISAF ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن وایي موږ د 3 تنو افغان کارګرو کورنیو ته چې د باګرام هوایي اډې کې د یوې ودانۍ د غورځېدو په پیښه کې مړه شوي خپل خواخوږي څرګندوو او د ټپیانو د بشپړې روغتیا هیله کوو. جنرال ایلن وایي دا یو غمجنه پیښه وه او د علتونو په اړه یې باید څېړنه وشي تر څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د فرانسې د الوتکو جوړولو کمپنۍ ایربس غواړي د یوې ایټالوي کمپنۍ پر ځای د افغانستان پوځ ته ترانسپورتي الوتکې برابرې کړي. د امریکا دفاع وزارت مخکې له یوې ایټالوي کمپنۍ سره قرارداد کړی و چې افغان پوځ ته به ترانسپورتي الوتکې ورکوي، خو د الوتکو د تخنیکي اندېښنو له امله یې دا قرارداد لغوه کړ. د فرانسې د ایربس کمپنۍ د پوځي څانګې رئیس په یوې مرکې کې ویلي د افغانستان ملي پوځ ته به CN-215 او نورې CN-215 سترې ترانسپورتي الوتکې ورکړي. د امریکا د پوځ یو قاضي حکم صادر کړ. د پوځ بریدمن رابرټ بیلز چې په افغانستان کې د 14 ملکیانو په وژنې تورن دی روغتیایي حالت یې باید په رسمي ډول وڅېړل شي. قاضي جفري نانس د پنجشنبې په ورځ د امریکا په سیاتل ښار کې حکم صادر کړ. مخکې له هغې چې محکمه د تورن هر ډول غوښتنه ومني نوموړی باید تر روغتیایي کتنې تیر شي. د بیلز مدافع وکیلان وایي نوموړي د جرم پر مهال د موقتي لیونتوب ناروغي درلوده. د بیلز دماغي حالت به د بې طرفه ډاکټرانو لخوا وڅېړل شي او وبه ګوري چې نوموړی د محاکمې لپاره تیار دی او کنه. د بریدمن بیلز مدافع وکیلان وایي د نوموړي ماغزه په عراق کې د یوې چاودنې له امله زیانمن شوي ول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په الجزایر کې د اسلام پالو وسلوالو له منګولو څخه د یرغملو د خلاصون په مقصد د الجزایري ځواکونو عملیات د بدلون په حال کې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیګ وایي د NMNS د غازو د تاسیساتو د وضع جزئیات څرګند نه دي. د زیاته کړه بریتانیا له الجزایري چارواکو سره په نږدې تماس کې ده. د الجزایر دولتي خبري رسنۍ ویلي د یرغملو د خلاصون په عملیاتو کې چې د هلیکوپټرو ملاتړ ورسره یو شمېر بهرني یرغمل او یرغمل نیونکي وژل شوي. لګا څلور تنه یرغمل خصوصي خو د نورو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. وسلوال ادعا کوي چې د ژغورنې په عملیاتو کې 15 تنه یرغمل او 15 تنه وسلوال وژل شوي. وسلوالو د چهارشنبې په ورځ د لیبیا پولې ته نږدې د غازو په تاسیساتو کې بهرنیان یرغمل کړل او غوښتنه یې کوله چې فرانسوي ځواکونه باید په ګاونډي هیواد مالی کې د اسلام پالو پر ضد عملیات بند کړي. د اندونیزیا د طبي آفتونو د مجادلې ملي اداره وایي په مرکز جاګرتا کې د سیلاونو له امله یولس کسان مړه او له اتلس زرو زیات کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د دغې ادارې ویان یوتوپو نوګروهو نن وویل د جنوري له پنځلسمې راهیسې مونسوني بارانونه پیل شوي او په ښار کې سیلاونه بهولي دي. حکومت په ښار کې په سیلاونو کې د بندو کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړي. او امریکایي او جاپانی کارپوهان د هغې بوئنګ اتاویا ډریم لاینر ډوله مسافروونکي الوتکې څېړنه کوي چې عاجله ناسته یې کړې او له امله یې د جاپان ټولې بوئنګ اتاویا الوتکې درېدلې دي. د جاپان د آل نیپون هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې د هېواد په جنوب لویدیځ کې په عاجل ډول ښکته شوه چې د لوګي د خبرتیا زنګ یې وهل شو. په اتاویا بوئنګ الوتکو کې د بټریو د زیات ګرمېدو او د اور لګېدو د خطر له امله په نړۍ کې ټولې دا ډول الوتکې درول شوې دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ده د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې څلور صنعتي پارکونه جوړی شي.
په کابل کې د کمرۍ په ساحه کې مونږ تقریبا 3000 جریبه مځکه تثبیت کړې ده. په هرات کې څلورم فیز صنعتي پارک هغه باندې مونږ کار کوو. په مزار شریف کې او په جلال آباد کې
بیا په واورې چې افغان پوسټ د ډیر شلو ټکو د ورکولو پر سر خبرې روانې دي.
زه فکر کوم چې سبا اولینه راجنده مو بودیجه ده او پس بودیجه نه ولسی جرګه قدیم روال باندې باید لاړ شي تعدیلات.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي وویل چې سبا ته پر بودیجې خبرې کوي. نو د یولسو وزیرانو د استهزاء مسله څه شوه دا به هم په خپرونه کې د ولسی جرګې د لومړی منشي څخه واوري. د خپرونې په دوهمه برخه کې د ولایت په ولایت پروګرام کې به د کندهار په اړه واوري.
د دولت د وجوه کندهار د نورو ولایتونو نسبت په کندهار ته ډیره سمه ده.
تر 5 بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروان خپرونې اوریدلی شي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې په روان 2013 میلادي کال کې به په څلورو ولایتونو کې لوی صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې ادارې چارواکي وایي تر ټولو لوی او مهم صنعتي پارک به د کابل په کمریو سیمه کې جوړ کړي چې ځمکه هم معلومه شوې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت بیا روانه لسیزه د صنعت لسیزه بولي او وایي هڅه به وکړي چې صنعتکارانو ته نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. افغان صنعتکاران د دې پریکړې هرکلی کوي او له حکومت غواړي چې د غشمنې پر ځای کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې دغه څلور صنعتي پارکونه به په کابل، هرات، جلال آباد او مزار شریف ښارونو کې جوړ شي. د ایسا مشر وفی الله افتخار وایي چې دغه پارکونو د ویش چارې به په روان میلادي کال کې بشپړې شي او صنعتکاران به پکې خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی افتخار ازادي راډیو ته وویل د کابل د کمریو په سیمه کې شاوخوا 3000 جریبه ځمکه تثبیت کړې، خو کله چې دا ځمکه د دوی ملکیت ته انتقال شوه دوی به یې په صنعتکارانو وویشي.
کابل کې د کمرۍ په ساحه کې مونږ تقریبا 3000 جریبه مځکه تثبیت کړې ده. په هرات کې څلورم فیز صنعتي پارک هغه باندې مونږ کار کوو. په مزار شریف کې او په جلال آباد کې د سکال لپاره مونږ دا څلور ولایتونه په نظر کې نیولې دي. زمونږ پالیسي به دا وي چې مونږ به نور دې ته نه ماتلیږو چې پارک اول زیربنایي کارونه جوړ شي بیا هغه مونږ توزیع ته وړاندې کړو. په دې باندې ډېر وخت لګي چې کلم یو پارک مونږ ته جای تثبیت شي، ملکیت مونږ ته انتقال شي، فابریکه داران به خپل
نوموړی وایي دوی به په لومړي سر کې هغو صنعتکارانو ته ځمکه ورکړي چې دا مهال فابریکې په کرایي ځمکو کې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا وایي داسې یوه طرحه جوړه کړې چې له مخې یې صنعتکارانو ته ځینې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل یاده طرحه یې د کابینې لخوا پاس شوې او په نږدې وخت کې به عملی بڼه غوره کړي. غازی خیل د نویو صنعتي پارکونو جوړېدو ته په اشاره وویل افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې خپل تولیدات زیات کړي او د بهرنیو تولیداتو د واردېدو مخه ونیسي.
هغه صنعتکاران چې غواړي په افغانستان کې صنعت وکړي او په افغانستان کې پانګونه وکړي ځای ورته نشته دی. نو دغه صنعتي پارکونو په ورکولو سره د ځمکو په ورکولو سره به دوی دغه ستونزه حل شي. څنګه چې د افغانستان د سوداګرۍ فرعي جلالتمه وزیر صاحب ویلي چې دغه لسیزه د صنعت نتیجه ده. من باید خپل صنعت پرشت ورکو، خپل صنعت باید پیاوړی کو، او صنعت چې پیاوړی کیږي نو فابریکو ته ضرورت دی، سرمایه‌ګذاري ته ضرورت دی، او صنعتکارو لپاره باید ځمکه شتون ولري.
نوموړی وایي دا مهال ډېر افغان صنعتکاران دې ته لیواله دي چې فعالیت وکړي، او حکومت او د پانګونې ملاتړ اداره په دې هڅه کې ده چې د صنعتکارانو ستونزې هوارې شي. د صنعتکارانو ټولنه هم د دې اقدام هرکلی کوي او له حکومت غواړي چې په خپلو دغو ژمنو عمل وکړي. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت یاد شوي صنعتي پارکونه جوړ کړي نو د هیواد په اقتصادي چارو کې به د پام وړ پرمختګ وشي. دی وایي که رښتیا هم حکومت دغه څلور پارکونه جوړ کړي نو موږ ډاډمن یو چې د هیواد اقتصاد به ښه شي او د بیکارۍ موجوده کچه به کمه شي. موږ ډاډمن یو چې که حکومت دا کار وکړي نو زرګونه فابریکې به جوړې شي. افغان حکومت او ایسا په داسې حال کې د صنعتي پارکونو د جوړولو خبره کوي چې دا مهال اکثره صنعتي فابریکې په ښاري سیمو او غیر معیاري ځایونو کې فعالیت کوي. د فابریکو لپاره د ځانګړو صنعتي پارکونو نشتوالی د دې لامل شوی چې کله ناکله فابریکو ته درانه مالي زیانونه هم واوړي. څه باندې یوه میاشت مخکې د لیندۍ په 18 نیټه کله چې وسلوالو د کابل ښار د هوتخیلو په سیمه کې د کانټراکټ په نوم په یوه شرکت حمله وکړه نو د بهار امید د جوسو فابریکې ته میلیونونه ډالر زیان واوښت. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره وایي په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې روان میلادي کال څلور صنعتي پارکونه جوړیږي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واورئ چې یو شمېر بهرنیان چې په کابل کې د مالیې د نه ورکولو په تور نیول شوي وو نن بیرته خوشي شوي دي، خو اوس له افغانستان سره د افغانستان له پوځ سره د وی مرستې په ارتباط د امریکا دفاع وزارت غواړي د افغانستان د ملي اردو لپاره له یاربس سره قرارداد وکړي. یاربس د نړۍ یو تر ټولو لوی الوتک جوړونکې کمپنۍ ده چې د اروپا په څو هیوادو کې ملکي او پوځي الوتکې جوړوي. په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
د ایربس له کمپنۍ سره خبري روانې دي چې د افغانستان ملي اردو ته ډیرش ترانسپورتي الوتکې برابرې کړي. له ایربس سره وروسته له دې خبرې پیل شوې چې د امریکا دفاع وزارت له یوې ایټالیایي شرکت سره معامله فسخه کړه. تېره اونۍ د امریکا دفاع وزارت وویل چې د ایټالیا الینا کمپنۍ ته خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواک لپاره د شلو بیا ترمیم شویو ترانسپورتي الوتکو د ساتنې او ملاتړ قرارداد د مارچ په میاشت کې له پای ته رسېدو وروسته نه تمدیدوي، ځکه چې الینا په کافي شمېر د الوتنې وړ الوتکې نه دي ورکړي. په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي او په راتلونکي پسرلي کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري، هڅه روانه ده چې افغان امنیتي ځواکونه پر خپلو پښو ودرېږي. د بلومبرګ خبري آژانس د راپور له مخې د ایربس د پوځي څانګې اجرایي رئیس دومینګو ارینا راسو وویل اوس د ایربس له کمپنۍ سره چې په اروپا کې د الوتکو د جوړولو تر ټولو لویه کمپنۍ ده خبرې روانې دي، څو د افغانستان د ملي اردو لپاره دیرش سی این 215 اس او سی 215 نیوی اس لوی الوتکې مهیا کړي. اسمت صالحی چې په جرمنی کې د ایربس په کمپنۍ کې کار کوي وایي چې دا ډول الوتکې په هسپانیا کې جوړیږي. د ده په وینا ایربس په څو هیوادونو کې د کال شاوخوا زر ملکي او پوځي الوتکې جوړوي.
ایربس خصوصا هم دا نورمال الوتکې صدا پسنجر په حساب ترانسپورتوي دا خو زکه هغه ته په حساب 2012 کال کې سیال کترین کلونه په حساب ایربس دل پاره و جامن زر تاری دوی چه که منفکتر که پس آب سر اینه لکه بوینگونی تقریبا پیوه ساب سر رازینو دا ملیتری و نور برخیتی دا جدا دی هلیکوپتر هم یا برخلی دا جدا برخلی اما ایر بس زر علیتی که شاید جور
له ایربس سره د خبرو پریکړه وروسته لدی وشو چې ایټالیایي کمپنۍ له څو ځل هڅو سره سره ونتوانېده چې لازم شمیر الوتنې ته پوره تیاری الوتکې مهیا کړي. ایټالیایي شرکت یو شمیر سی وویشت ای باری الوتکې چې دوه ماشینونه لري د امریکا په پیسو د افغانستان د هوایي ځواک لپاره ترمیم کړي. خو د الوتکې چې ټاکل شوې وه د افغانستان د هوایي ځواک د بار او د پوځیانو د انتقال لپاره ترې کار واخلي سرش په میاشتو پمځکه ولاړې وې، ځکه چې نه یې سمه څارنه کېده او نه یې اضافي پرزې لرلې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی سره شخیدلی یو چې د په دې اړه معلومات ورکړي دی ازادي رادیو ته چې د یولسو وزیرانو د استیزا مسله څرنګه شوه او ولسی جرګه سبا پر کومه موضوع خبرې کوي. خو یو شمیر بهرنیان چې په کابل کې د مالی د نور کولو په تور نیول شوي وو نن بیرته خوشی شوي دي. د سپریم ډلا چې په هالند کې اصلي مرکز دی په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته خوراکي مواد او نور اکمالات رسوي. دا چې دوی څنګه نیول شوي وو او بیا ولې بیرته خوشی شوي په دې اړه فریدي هوډ سیفي په کابل کې د افغانستان د لوی څارنوالي لمرستیال رحمت الله نظري څخه پوښتلي. نظري لومړی د دې کسانو د نیولو په اړه د مرکې په پیل کې معلومات ورکړي.
مشکل خو تقریبا د څو کلونو را په دې خوا د وزارت مالیه او د سپریم یا دغه کمپنیو ترمنځ روان وو چې بالاخره خبره یې تر لوی څارنوالۍ پورې را ورسېده. ما د دې د خاطره تقریبا په څو جلساتو کې د دوی سره اشتراک وکړ چې دوی به په دې سره نه جوړېدل. چا وزارت مالیه به ویل چې تاسو د مالیاتو تابع کېږئ، خو سپریم به ویل ام پی د قرارداد په اساس موږ د مالیاتو تابع نه ګرځو. څو وارې په دغه دوه درې کلونو کې سپریم دپاره دوې میاشتې درې میاشتې شپږو میاشتو وخت ورکړ شو چې دوی دغه خپل حسابونه د وزارت مالیه سره کښېني او تصفیه یې کړي چې هغه قراردادونه تثبیت کړي چې د مالیه ور دي او که نه دي. که نه دي خو خبره ختمه، او که دي په دې باندې څومره مالیه راځي چې هغه دوی باید حکومت ته ورکړي. خو سپریم په دې کې لږ څه ناغېړي کوله او تر دې حده چې بالاخره ما یو دوه کسه هیئتان وزیر صاحب مالیه سره په تفاهم کې هلته توظیف کړل. د وزارت مالیه هیئت هم و، د سپریم هیئت هم و، د ایساف هیئت هم و، از موږ څارنوالان هم و. دوی سره کښېني او بالاخره تثبیت کړي چې کوم قراردادونه تابع د مالیاتو دي او کوم قراردادونه تابع د مالیاتو نه دي. بالاخره له څلوېښتو قراردادونو نه صرف یو قرارداد هیئت تثبیت کړل چې تابع د مالیاتو دی او باید د دغه قرارداد د یوه کال مالیات اتلس میلیونه ډالر کېدل. دوی له موږ نه وخت وغوښتو تقریبا دا د عیسوي کال نه مخکې. بالاخره د نوي کال په خاطر موږ ورته وخت ورکړ، بیا هم ورته تمدید کړ، دوهم او درېیم ورته تمدید کړ، تر څو چې بالاخره موږ ته راته ځواب راکړ چې موږ د مالیه نه تاویلو.
ښه نو په دې سپریم ډله کې بلې وبخئ، په دغه سپریم ګروپ یا سپریم ډله چې تاسو یاده کړله چې د دې کسانو نیولې دي کې د کومو هیوادونو استازي دي؟
دوی به دغه نمایندګان چې موږ ته د دغه تصفیه د حساب دپاره را لېږل وزارت مالیه هغه څوک راتلل کنه بل څوک راتلل. خو بالاخره په همدغه اخره ورځ باندې چې دوی چا راولېږي او دوی موږ ته دا پیسې نه ته ورکوو د افغانستان دولت، په دې کې یو د کاناډایي تبع او یو فرانسوي تبع او یو هم افغان تبع و چې موږ درې وړه وختل توقیف مو کړل. یوه شپه او دوه ورځې په توقیف کې و. پرون ماښام دوی د وزارت مالیه نه مکتوب راوړ چې پیسې تحویل کړي او موږ هم بیرته خوشي کړل.
دغه غواړم اوریدونکو ته یو اندازه توضیح کړي چې تاسو ویلي چې ځینې فعالیتونه دي د بهرنیو موسسو یا د قراردادیانو چې هغه د ټاکس وړ دي، یعنی مالیه غواړي، او ځینې نه غواړي. دا څنګه پروسه ده؟ یعنی کومې برخې دي چې هغوی د افغانستان ته مالیه ورکوي او کومې ډلې یا کوم فعالیتونه دي چې په هغه کې مالیه نه ورکوي؟ په لنډو کې راته ووایه.
یو هغه مالونه چې خاص د ایساف لپاره دوی انتقالات کوي او د ایساف یا ناتو د نظامی قوتونو لپاره هغه په اساس د حق قرارداد چې د افغانستان د دولت او د ملل متحد یا د ایساف د قوتونو د دولتونو ترمنځ امضا شوی دی، د مالیه نه او د ټکس نه معاف دي. هغه اول لاس قراردادونه دي چې په دې کې ټول هغه نظامی تجهیزات دوی ته وړل کیږي. مګر کله چې دا قراردادونه په لوجستیکی برخه کې دوهم لاس ته کیږي، دوهم لاس بیا تابع د مالیاتو دی. سپریم کمپنی کوم قراردادونه اساس نه اخیستي هغه اکثرت بیرته افغانانو ته دوهم لاس ته ورکړي دي. دوی د افغانان نه مالیه اخلي خو دولت ته نه ورکوي. دا قسمت د تابع د مالیاتو پر دی.
د افغانستان د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظري. روسیا غواړي د افغانستان د مخدر موادو لنجبنه مسله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجې کړي. په همدې حال کې د روسیې د مخدر موادو ضد ادارې ویلي چې د افغانستان د مخدر موادو له قاچاقه ترلاسه شوې غیر قانوني پیسې د خلیج د هیوادو په بانکونو کې سپینې شي. په دې اړه د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس سره رپورټونو جزئیات له احمد تکل اورو.
د روسیې د مخدر موادو ضد ادارې مشر نن اعلان وکړ چې کارکونکو د تیرې سه‌شنبه په ورځ پلازمینه مسکو ته نږدې 80 کیلو سوچه هیروین ضبط کړی دی. ویکتور ایوانوف وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو څو تنه اتباع هم د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوي. د نوموړي په وینا د دې موادو چې ارزښت یې له 2.5 میلیونه ډالرو اوړي د نیولو لپاره عملیات په 2 پړاوونو کې ترسره شول، یعنی په لومړي پړاو کې 1.5 او په دوهم پړاو کې 60 کیلوګرامه هیروین له قاچاقبرانو څخه ونیول شول. انټرفاکس خبری آژانس په عینحال کې د افغانستان په شمال کې د هیروینو د تولید د 10 نورو لابراتوارونو د موندلو خبر هم ورکړی. آژانس د روسیې د مخدرو موادو ضد ادارې د مشر ویکتور ایوانوف له قوله لیکي چې وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید کچه ښایي چې دا ستونزه ژر نه حل کیږي. ایوانوف وایي د تاجکستان سرحد ته نږدې 10 نوي لابراتوارونو چې په تیرو 6 میاشتو کې موندل شوي په صنعتي بڼه هیروین تولیدول. ایوانوف وویل هغه وخت راغلی چې د افغانستان د مخدرو موادو مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجی شي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو، تریاکو او د هیروینو د تولید د لمنځوړو په مقصد د حل یوازینۍ لاره همدا ده. ایوانوف وویل په کار ده د امنیت شورا د غړو پام د حقیقت ته راوګرځول شي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له 10 کلن حضور سره سره لا هم په دې هیواد کې د مخدرو موادو کاروبار په پراخېدو دی. د انټرفاکس په راپور کې د روسیې د مخدرو موادو ضد ادارې د مشر له قوله د یوې بلې موضوع یادونه هم شوې. ویکتور ایوانوف ویلي چې د منځني ختیځ ځینې بانکونه په افغانستان کې د مخدرو موادو له کاروبار سره مالي مرسته کوي. ایوانوف وایي د مخدرو موادو د قاچاق تورې پیسې په بالښتونو کې نه ساتل کیږي، بلکې کاروبار پرې کیږي او سپینېږي. نوموړی زیاتوي د خلیج په بانکونو کې د غیر قانوني پیسې سپینېږي او حتی قاچاقبرانو ته پورونه ورکول کیږي. ایوانوف وایي په افغانستان کې اوسمهال د غنمو د یوې کروندې لپاره د پور اخیستل ډېر ګران کار دی، خو د کوکنارو د کروندې لپاره ډېر اسانه ترلاسه کیدی شي. د افغانستان هیروین د روسیې لپاره په یو لوی سرخوږی اوښتی دی. ویل کیږي د افغانستان هیروین چې ډیره برخه یې له تاجکستان سره د افغانستان د ګډ سرحد لارې قاچاق کیږي، د روسیې په بازارونو کې مهم ځای لري او لسګونه زره کسان پرې روږدي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت نه اجمل خبرې کوم چې لغمان کې یو عجیب حال ده. سوالو پولیس، سوالو امنیتی مسولین او ملي اردو ټول دلته اوسیږي او ولایت په خوا کې زیبا هوټل په نامه دلته پوډر خرڅیږي او آزاد پوډر براله خرڅیږي. قطار خلک ناستی او دې نه شو کولای چې دغه هوټل مخنیوي وکړي. د چارواکو سره دې پلان مشترک کړی او د خپل حق اخلي. ټول خلک پوډریان کې نشیانې کوي، در په در کې، او دوی باندې عوام څنګه اعتبار وکړي، د حکومت باندې څنګه اعتماد وکړي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ادعا مو اوریده. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د یولس وزیرانو په استیزا ټینګار وکړ. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی نن ازادي رادیو ته وویل دوی بل ژمنی رخصتې د مخه د هیواد په ملي بودیجې بحث وکړي او وزیران به هم اخر استیزا شي. څه باندې یو میاشت مخکې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې یولس وزیران به په 1990 لمریز کال کې د بودیجې د کم لګښت له امله استیزا کړي. له شاغلي خواسی سره په کابل کې زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د یولس وزیرانو د استیزا په برخه کې د ولسی جرګې پریکړه څه وخت عملي کیږي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د ولسی جرګې کاري موده نه میاشتې ده. په کال کې 4 اجلاس 4.5 میاشتې وي. بیا د اجلاس نه وروسته یعنی یوه میاشت 15 تاریخ ورځې د دوی تعطیلات لري. البته د یکشنبې ورځ تعطیلات شروع کیږي. زه فکر کوم چې سبا ته موږ په 9 بجو د رؤساو کمیټه لرو. رؤساو کمیټه د اجنډا تعیین کوي او اجنډا معلومه ده چې د بودیجې موضوع ده، ځکه بودیجه خو ډېر مهم اجنډا او مهمه قضیه ده. د افغانستان د خدمت مامورین معاشات دي، پرمختیایي پروژو پیسې دي. نو موږ دپاره بودیجه ډېر اولویت لري او اهمیت لري. زه فکر کوم چې سبا اولینه اجنډا مو بودیجه ده او پس بودیجې نه نو ولسی جرګه په قدیم روال باندې باید لاړه شي تعطیلات.
بله، خواص ستاسو هدف دا دی چې دغه د یولس وزیرانو د استیزا موضوع به پاتې کیږي او کله چې تاسو له رخصتونو بیرته راغلی به بحث پرې کیږي؟
نو که چېرته بودیجه آماده نشي، یعنی مشترک کمیسیون ورمانې بحث کړی نه وي، هغه بیا د راساو د کمیټې صلاحیت دی، بیا به بل اجنډا وي. کنه غیر لغنا قانونا باید بودیجې د اولویت ورکړي هغه په اجنډا کې ونیسي.
خوښ سید د محل په ولسی جرګه کې د ولس وزیرانو د سزا په اړه باندې مخالفتونه څنګه دي؟ آیا اوس هم ځینې وکیلان غواړي چې اما وو وزیران سزا شي؟
ټول ولسی جرګې په اکثریت باندې اتفاق په دې دی چې ولس وزیران باید سزا شي، ځکه تبعیض نشته او دا چې حکومت استدلال کړی په اویمه ماده باندې چې وزیران ولسی جرګې او رئیس جمهور د مشخص وظایف او مسؤلیت لري، ولی حکومت دا یاد مستلې ده چې یو نوی ماده او دو نوی ماده په دې باندې صلاحیت لري چې استیزا د ولسی جرګې د اختصاصي د صلاحیتونه او دو نوی ماده وایي چې کله چې 40% آزاد ولسی جرګې یو غواړي وزیر استیزا کې یو څو وزیران استیزا کې هغه د دوی اختصاصي صلاحیت دی. کوم استدلال چې حکومت کړی و چې ګویا د دلایل موجه او مشخص نه دي، زه فکر کوم چې وړاندوینه ده او پیشداوري ده، هغه باید هغه محل شوی وای چې کله چې دوی استیزا ته غوښتل شوی وای د دوی وضاحت د ولسی جرګې د وکیلانو د قناعت وړ نه وای، بیا پس لږنه د دې د موضوع د بررسي لپاره به کېدله چې حکومت د خپل دلایل وړاندې کړي وای.
خوښ صاحب که بیا هم د تېرې دوشنبې په څیر همدغه یولس واړه وزیران ستاسو استیضاحیه غونډې ته حاضر نه شي، نو د ولسی جرګې عکس العمل به بیا څه وي؟
کله چې استیزا ته ولسی جرګې وزیران راوغوښته او حکومت بیا ممانعت یې وکړ او څلور کسه وزیران یې راونه لېږل ولسی جرګې ته، بیا تاسو پوهېږي چې هلته تصامیم په عمومي غونډه کې نیول کېږي. زه منحیث له یو وکیل او د اداري هیئت د پلاوي په توګه نه شم ویلی چې بیا به ولسی جرګه څه تصمیم نیسي، ځکه د ولسی جرګې تصمیم معلوم دی. دوی په اکثریت د قاطع باندې د یولسو وزیرانو د استیزا غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسي وویل په ولسی جرګې کې د بودیجې پر موضوع سبا ته خبرې کیږي او شایي د یولسو وزیرانو د استیزا مسله د ولسی جرګې د ژمي له رخصتۍ وروسته وشي چې ټاکل شوې ده د یکشنبې په ورځ د ژمي رخصتۍ پیل شي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې شیبه وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو، په دې پروګرام کې د کندهار په ارتباط خبري شوې دي. کندهار ته څنګه ته زابل ته ورته دمګړې په زابل کې د یو شمیر هغو شوزو لپاره چې سرپرستان نه لري د خیاطۍ او سواد زده کړې کورسونه جوړ شوې دي. په دې اړه لسیم سید شاه سقیم رپورت لري.
د خځو لپاره د سواد د زده کړې او خیاطۍ دغه 15 ورځنی کورس د زابل په مرکز کلات کې پرانستل شو چې شل تنه خځې پکې برخه اخلي. په دغه کورس کې به خځې په یوه نیمه میاشت کې لیکل، لوستل او خیاطۍ زده کړي. چارواکي وایي د زابل ولایت مقام او د سولې ولایتي شورا په ګډه دغه کورس جوړ کړی دی او هدف یې د هغو کورنیو اقتصادي ستونزې کمول دي چې نارینه سرپرستان نه لري او چلول یې د خځو پر غاړه وي. د کورس یو برخواله وای ماشومان اولادونه ورلغاړي دي، کای په دغه کورس کې خیاطۍ زده کړه نو خپل اولادونه ته به هم وروخی او بیا به په پیسو د خلکو جامې جوړوي چې په دې توګه به لګلاس خلاص شي.
غربانیو بیچاره یو کښنی اولادونه مده غاړي دي په کور کې وزیر یو اول به خپل اولادو تور وشي بیا به منه خوند تور وشي یو سایته به وروشي چې به زمو کړل سم سوال دغه سو برازي د لمرته په پیسو پر خو په دغه کارو باندې د کاري بجوړو زمرد کور شي کیږي.
د کورس یو بل برخواله بیا وایي چې په دې سربېره کدوی ته د چرګو او وزو د ساتلو زده کړې ورکول شي او فارمونه هم ورته جوړ کړل شي اقتصادي ستونزې به بیخي کم شي. دا وایي په اوسني کورس کې تر خیاطۍ د سواد په زده کړه خوشاله یم.
ډېر شان زده کړې د خپل نفقه او د خپل د اولادونو څوک بې صفنا دي د استفامې نه راغندي ډېر زیات کومک کیږي د دې سره او خپله هم بې خلکو ته ورزده کوي هم بې په خپله د دې روزمره ژوند ورته به مخ سي او د دې څنګ ته سواده موزیک کورس هم ورسره وي ډېر به شوي چې د دې په خپل تعلیم باندې نوکي بوخت سي دغه به ډېر شي.
د زابل د والي د دفتر رئیس غلام سرور رسولي وایي چې د دغه کورس تر پای ته رسیدو وروسته به ښځو ته ماشینونه، د خیاطۍ سامانونه او یو څه نغدې مرسته هم ورکول شي. دی وایي په دې کورس کې شل ښځې نه بلکې شل کورنۍ زده کړې کوي.
دا د صلح د شورا او د ولایت زابل ولایت د مقام په همکاري سره د 15 ورځو د پاره د 40 تنو خويندو لپاره چې په غو کې ماشينونه هم دي او نور وسایل د خیاطۍ هم دي 15 ورځې به زده کړې ورکړي او د دې په جریان کې د سواد آموزۍ کورس هم ورسره دی هغه هم د دوو استادانو د پامخته بوتلل شي.
د زابل ډیری هغه ښځې چې د کورنیو نارینه سرپرستان یا په جګړو او چاودنو کې وژل شوي دي دا مهال د خپلو ماشومانو د ساتلو په موخه فقر کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې مرکې هم اوریدل شي. دغه اوس د انټرنیټ په لومړی برخه کې د ازادي رادیو دغه مرکه تاسو اوریدل شي چې د طالبانو په اړه د امریکا د جمهور رئیس نظر بدل شوی دی. د سیاسي چارو یو څېړونکي دا خبره کړې ده حاجی سید داود او همدارس له طالبانو سره د سولې په ارتباط د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مرکې اوریدل شي او همدارس د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط د انتخاباتو د خپلواک میسون د مشر سرګندونی اوریدل شي. خو اوس 4:10 دی لنډ خبرونه له جان خالق وزي څخور.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ومنل چې د افغانستان د سولې عملیه په عملی ډول نه ده پیل شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF د هغو کارګرو له کورنیو خپلوانو سره خواخوږي ښودلې چې د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډې کې د یوې ودانۍ د غورځېدو په پیښه کې مړه او ټپیان شوي. د فرانسې د الوتکو جوړولو کمپنۍ ایربس غواړي د یوې ایټالوي کمپنۍ پر ځای د افغانستان پوځ ته ترانسپورتي الوتکې برابرې کړي. د امریکا د پوځ یو قاضي حکم صادر کړ د پوځ بریدمن رابرټ بیلز چې په افغانستان کې د 14 ملکانو په وژنې تورن دی روغتیایي حالت یې باید په رسمي ډول وڅېړل شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په الجزایر کې د اسلام پالو وسلوالو له منګولو څخه د یرغمولو د خلاصون په مقصد د الجزایري ځواکونو عملیات د بدلون په حال کې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په رسمي ډول روسي څخه غوښتي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ د هیواد د پولې اړوند تاریخي اسناد د دوشنبه ته ورکړي. د انډونیزیا د طبي افاتونو د مجادله ملي اداره وای په مرکز جګارتا کې د سلاونو لامل یو لس کسان مړه او لا اتل زرو زیات کسان خپل کورونو پرې خودو تړ شوي. او امریکا یو جاپاني کارپوان د هغه بوئنګ و اته و ډریم لاینر ډول مسافرونو کې الوتکې چرنده کوي چې عاجله ناس ده کړي او لامل د جاپان ټولې بوئنګ الوتکې درېدلې دي.
او وسام ولایت په ولایت پروګرام لرو اسمت څاروانې وړاندې کوي.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرامونو په دې سلسله کې نن کندهار ته ځو چې د افغانستان په جنوب کې تر ټولو مهم ولایت دی. کندهار چې یو وخت افغانستان دوهم ستر ښار و د وروستیو لسو کلونو جګړو سخت ځپلی دی. د دې ولایت چې له زابل، هلمند او اروزګان ولایتونو او د غرض د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پوله لري مساحت څه باندې 4500 کیلومتر دی. د کندهار په اړه ډېری خبرې کېدی شي ځکه چې تر کابل مخکې د افغانستان پایتخت و او تل د افغانستان د نظامونو او سیاست په ټاکلو کې مهم رول لوبولی دی. د کندهار د اوسنی وضعیت په اړه به له خپلو میلمنو واورو. د کندهار والی ښاغلی توریالی ویسا او په مشرانو جرګې کې د کندهار د خلکو استازی بسم الله افغان مل مو میلمانه دي. افغان مل صاحب، تاسو د کندهار له امنیتي وضعیت څومره ډاډه یاست؟ د کندهار امنیت څنګه دی؟
کندهار واقعا د افغانستان اولین مرکز او اولین پایتخت و زوري احمد شاه بابا په وخت کې د نننۍ افغانستان بنسټ کېښودل شو. افغانستان اعلان شو، د افغانستان په نوم باندې یو هیواد جوړ شو. لومړنی پایتخت یې کندهار و. کندهار د افغانستان په تاریخ کې یو سرنوشتاز ولایت دی او مهم ولایت دی. البته د نورو ولایت په څنګ کې او د دې ولایت ډېری خلک اوسېدونکي پښتانه دي. یو تعداد اهل کشمیر هم لرو، یو تعداد اهل افغانستان دلته وجود لري. چې له بده مرغه د وروستیو درې لسیزو په جګړو په نتیجه کې د علیانو وطنوالو جایدادونه او ملکیتونه د یو تعداد زورمندانو د زورواکانو لخوا اخیستل شوي دي او یا هغوی په زور بېرته اخیستل شوي دي چې د وطن پرېښودونکو ته اخیستل دي. خو اوس تعداد ډېر کم دی. ولې زموږ اهل کشمیر وروڼه چې د کندهار په مرکز کې ستاسو مرکز کې اوسېږي په ښار کاول ناحیه کې او په شپږمه ناحیه کې وی دلته ژوند د پښتنو سره ګډ ژوند کوي، ډېر ښه ژوند کوي، او د خپل کندهار قومونه هم په خپل منځ کې د ورورولۍ په فضا کې ژوند کوي. البته صنعت مشکلات او مسایل به نشي په منځ کې، خو تر ټولو مهمه دا ده چې د کندهار حالات څه بهتره معلوم دي چې ډېر مهم دي کندهار وضعیت په نسبت نورو ولایتو ته، او اوس هم البته د نورو ولایتو په نسبت کندهار کې عملیات او جنګونه او جنجالونه ډېر زیات دي. خو څومره چې ښایي د دولت توجه کندهار ته، زه به سهولت وایم چې د نورو ولایتو په نسبت کندهار ته ډېره کمه ده. کندهار د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره همدا اوس له ګرېوان دی د علم او تعلیم مکتب د تعلیم او تربیې په برخه کې هم په مختلفو
افغان مل صاحب مشکلات د دې معلومېږي چې خورا زیات دي، او همدا علت دی چې ښاغلی وصال لکه چې خوابدی شو، تلیفون یې قطع کړو، پوهېدو چې تاسې انتقادونه کوئ او ځینې مسایل رابرسېره کوئ. موږ ته هم چې کله مو دا اعلان وکړو چې د کندهار په باره کې خبرې کوو، ډېر زیات ایمیلونه راغلي دي او اکثره خلکو شکایتونه کړي دي. البته دا شکایتونه به که والي صاحب غواړي جواب دي ووایي، موږ به بیا هم کوشش وکړو چې د دوی سره تماس ونیسو او د خپلو خلکو د کندهار د خلکو مشکلاتو ته ځواب ووایي. څه فکر کوي چې نړیوال ځواکونه ووزي د 2014 کال په پای کې، د کندهار وضعیت ستاسو په نظر څنګه به وي؟
زه په دې مته کې قانع یم چې موږ پولیس لرو، او پولیس په زرګونو پولیس لرو، په دې هم قانع یم چې په زرګونو ملي اردو لرو. ولې ملي اردو لرو؟ اما ملي اردو نه لرو، پولیس لرو، ولې ملي پولیس نه لرو؟ ملي پولیس په دې معنا چې هغه پولیس چې هغه په یو ملي روحیه باندې روزل شوي وي، ملي انګېزه ورکول شوي وي، هغوی ته د کندهار او د بدخشان فرق نه وي، هغه ته د ننګرهار او کندهار په منځ کې فرق نه وي. یو ننګرهاری په کندهار کې وظیفه اجرا کوي، یو کندهاری په ننګرهار کې وظیفه اجرا کوي. په دې ډول نو موږ هغه ته ملي اردو ویلی شو، او په هغه کې تنظیمي اطراف نه وي، په تاثیرات نه وي. نن بدبختانه زموږ په اردو کې، زموږ په پولیسو کې، زموږ په مسائل تنظیمی دی، الزستانی دی، سمکی دی، سلیخوی دی، در بخشی موجود ده. کچیری افغانستان قدر سه حالت که متنوز شده، خارجی هم دیر دی، در قدیر متعکین هم چه افغانستان بده دیر و دیر و مشکلات سر مخصی، افغانان بده دیر و مشکلات سر مخصی، او افغانان بده دیر دیر مجبور سی چه اگر او دیر
بله صاحب پرې شکایتونو کې یو هم د کندهار د پوهنتون په ارتباط دی. والی صاحب بیسا چې کله د کندهار والی مقرر شو، نو څرنګه چې دی پخپله یو اکاډمیک شخصیت دی، ویل چې د کندهار پوهنتون ته به زیاته توجه کوي. ما چې نن هم په انټرنیټ کې د ځینو بهرنیانو نظرونه د کندهار د پوهنتون په باره کې لوستل، په هغې کې وایي چې د کندهار پوهنتون سره له دې چې په جنوب کې تر ټولو مهم پوهنتون باید وي، لیکن نه دی، د افغانستان نور او اته د شمال له هیڅ پوهنتون سره د مقایسه وړ نه دی. د دې علت ستاسو په نظر څه دی؟ په څه کې دی چې کندهار پوهنتون ته کمه توجه شوې؟
ولا زموږ د پوهنتون په برخه کې واقعا د ځوانانو د دوستانو نظرونه او انتقادونه پر ځای دي. تر ډېره بریده زموږ د پوهنتون وضع خرابه ده. زموږ پوهنتون په هغه ډول چې باید کار ورته شوی وای، زموږ استادان باید اکاډمیک استادان وای، تعلیم تکړه استادان وای، او زموږ د شاګردانو علاقمندي، زموږ د محصلینو علاقمندي باید ډېره زیاته وای. زموږ د محصلینو دپاره هغه سهولتونه او هغه لوازم، هغه امکانات چې د یو پوهنتون دپاره لازم دي او ضروري دي، هغه نشته. موږ اوسم تاسو کړه چې د کندهار پوهنتون وګوري، هغه ساحه یې وګوري چې دوی د ورځې چیرې دي، هلته دوی د کندهار د مرکزي ادارې سره چې د اسلامي امارت په دوران کې د طالبان په حکومت کې جوړه شوې ده، هلته هغه مسجد کې درسونه وایي، ادارې په مسجد کې یو غونې دي، هلته درسونه وایي. مشکلات پوهنتون مو نهایت دي، څو موده مخکې یو څه مشکلات نور هم راغلل. هلته داسې هره ورځ زموږ د ځوانانو سره راځي، چې کله کندهار کې ما همېشه د ما سره د ځوانانو په تماس کې دي، حتی د پوهنتون رئیس محترم داخل سره زما سره همېشه په تماس کې دي، استادان زما سره په تماس کې دي. یو څه سره مشکلات لرو، ولې بدبختانه زموږ پوهنتون ته، زموږ تعلیمي ادارو ته، زموږ تربیوي ادارو ته هېڅ توجه نشته او هېڅ توجه نه ده شوې.
توجه د چا لخوا نه ده شوی؟ البته په دې راپورونو کې ویل شوي دي چې د مرکز لخوا هم د کندهار پوهنتون ته کافي پیسې نه ورکول کېږي، کافي مرسته نه ورسره کېږي. فکر کوئ چې د مرکزي حکومت مشکل دی او که د پخپل ولایتي
د مرکز لخوا توجه نشته، هم د ولایتي ادارې لخوا ولایتی اداره اوس دغه خپله ملامتیا د دې مشکل ټوله ملامتیا سره پر مرکزي اداره باندې اچوي او اداري مرکزي اداره سره چې موږ ته خبرې کوي هغوی وایي چې زموږ سره ولایتي اداره په تماس کې نه ده، هغوی زموږ سره تفاهم نه لري، هغوی زموږ سره په تماس کې نه دي، هغوی زموږ سره څه مشکلات پیښ کړي. هغه داسې وایي زه نه پوهېږم چې کوم طرف ته حق په جانبي خو دواړه طرفو چې منوښتي د کار خو دا و چې د کندهار پوهنتون رشته هم لکه تاسو چې مخکې تفسیر کړي وویل جنرالیزه حوزه کې مهم پوهنتون دی، دلته د فصابل ځوانان، دلته د هلمند ځوانان، دلته د روزګان ځوانان، حتی دلته د فراز ځوانان، دلته د دوامي د افار ځوانان، دلته د اصل د ننګرهار ځوانان تحصیل کې تعلیم کې درس وایي ولې هغه ټول دلته د ډېرو ستونزو سره د ډېرو مشکلاتو سره لاس یو باندې د پوهنتون استادار وو هو ویلاري په فریادو دی خو ځان پوهېږي چې دې توجه راسته بدبختانه مرکزي اداره هم زموږ کندهار ته توجه نه لري. تاسو وګورئ دغه د بس د مجتمعې خوراک په توګه ورته وایم چې د کندهار د برق وضع دومره خراب ده چې فکر کوي اوس د کندهار خلک دومره مایوسه شوي دي. اول ورځ ما ته چا زنګ واري چې موږ یو څوک غواړو چې په کندهار کې مظاهره وکړو، ما د څه لپاره وایي غواړو چې د دولت څخه اړیکه سره هغه غواړو.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام اوس تکرار خبرې شي. سناتور صاحب افغان مل تاسو دی اوریدونکو پښتني اوریدل کلن لن ځوابونه ورکړي ځکه چې اوریدونکو هم ډیر لرو پښتني هم ډیر دي.
تاریخي ابيدات کندهار لري، کندهار په خپل یو لسره تر پای تاریخ دی. دلته د لوی میرویس نیکه د ملي نشر میرویس خان نیکه او د لوی احمد شاه بابا پاشهی تیر سوی ده وقت پاشهان ده افغانستان لنهی فایتخت و تقریبا نیون سو کال مخی دلتا جی تاریخی عبیدات او تاریخی آثار مزرلودل او لروی و لبدا مخه لبدا مرغ دیان پا تاسوب سروایم چی هیست توجوز مر تاریخی عبیدات پا نده سوی پدی برای که ما یو میاشت مخی ده افغانستان ده اطلاعات و فرهند وزیر سر جنابی ده این سر سرم خبری کنی و دیر وزیر می اصطویل چی ده کندار تاریخی عبیدات نور ده نین زولار الهیس ندیفات ده دیاز ده خدای دیتی ولرس و جو که چی بیر اخیر سومو ده مخی بیا وزیر سی پخوله کندار ترالی و ده کندار ده محترم والی سی بو او نور و چرواب سره گوی کتله و وی سره خدا موضوع شده کرده وی هم په دې موضوع باندې خبره باندې ما سره هم نظر و او دلته تاریخي ابدات کې له مزه سره دي تاریخي ابدات په هیڅ نه و توجه نه سره او هیڅ د تاریخي ابدات په جوړښت کې هیڅ کومه نه دي سوی یو ځای اقدام نه دی اخیستی حتی د سقوط او د رکود او د دور کېدو په حالت کې. دوه خبره د نجونو ده فونزی ده د نجونو فونزی دلته د ځوانانو لپاره یو مشکل دی چې عینو کې نه ده مرامي دي سره دا هر څه دي چې هغه رسی دي چې واصل د زیات شمیر جنګي او په زیات شمیر جنګي هغه درس وایي او دا اوس دی ټول او امنیتي مشکلات سره سره د کندهار جنګي د کندهار ځوانان بیا هم د تاثیر او تعلیم سره علاقه مند او درس وایي باوجود دې چې مالي لري چې نه لري خو مکتب ته ځي باوجود دې چې دې سره د مکاتبو مناسب مواد هم دې په اختیار کې نشته ولی او قاتی استادان نسته لیکن نخوندی او دواران طول و سم درسون تروازی او درسوایی خو زرچید و تحیدونو
دلتا دی و عوریدون که نظر هم تا سر شریکاو ما حبیب الله لکندهار څخه لیکلی دی وای دوی میاشته کیږي چې په کندهار کې یخ دی خو تر اوسه شونځي بوټي او بخاری نه لري. په ځینو شونځیو کې انجونو خپل چادري په کړکیو او دروازو د یخ د مخنیوي لپاره راځړولي وای کتابونه تر اوسه پورې شونځي ته نه دی ورکړل شوی.
دا حبیب الله ورته خبر سره خلل نه موافق نه دا ورځ دا خبر چې تر ماته نه سي دی چې تر اوسه پورې شونځي ته دا اوس هم ګران ورور په کندهار کې حضور لري. په کندهار کې نه ځنه چې په کندهار کې اوسم او خپل ورځ په من شو اوسم دا اوس دا معلومات لرم کله نن تقریبا مې کینې چې دا د بل ورو خبرې ته پاید ویل چې د اواګر سره ده مګر نه او ورګي ته چاو کړی نه نور هغه مواد چې لازم دي برسې مواد دې په شکل خو سي دي او دې په څنګه کې کافي استاد نه موږ اکثر استادانو د دوه سم سیمپیاده نه سم سیمپیاده د اتم سم شالرانی دوه هم د باندې پولیس په دې باندې خبره په څومره وخت له محلي پولیس څخه په دې ځای کې شکایتونه دي کوم ځای ځای کې دا خلک خوشاله دي خو څه دې نه چې محلي پولیس د خلکو سره د خلکو ته جبه خبرې وکړي د خلکو د اذیت باندې نه کی څنګه چې د کندهار وګو مسله ده کندهار د کجکی ده د اوسه کجکی ده برخه موږ استفاده کوو خو د کجکی برخه اکثر اوقات خراب دي او موږ ته دالی بند او تر دالی بند باندې کار وسی دالی بند باندې مصرف وسی او دالی بند باندې هغه پیسې چې مصرفیږي هغه د ډونرانو کې وي هغه په شفاف ډول مصرف کړي نو په دې متأكد چې د دالی بند څخه د کندهار ښار برقي لقوله شي وهي بالضبط بتدارش في شيء دي ذات مصرف سيدي في مليارين وفي شيء مصرف سيدي في مليارين وفي شيء مصرف سيدي خوضة بيرنس دا شيء دي مصرف سيدي إذ أثاره صدوك إنستا إذ سرعي نبوية شيء تدارك شيء شيء مصرف سيدي
افغان مل صاحب مختار چې نور اوریدون کې واخلو دلته دی محمد نعیم پښتنه لتا سره شریکوم دوی وای چې په کندهار کې دوی ستري پروژې وي چې یو د دهلی بند او بل د کندهار شهر سولر کول یا لمریزه انرژي وای د سولر پروژه چې د والی صاحب رور مسولیت اخیسته یو میلیون ډالره
والی صاحب اخیسته
بل د رور لیکل دي بهر حال د رور لیکل دي وای میلیون ډالره واخیستل او د ټول شهر پر ځای یوازې پر څو سړکونو یو دا سولر برقونه ولګول او بس وای د دهلی پروژه کاناډا 50 میلیونه ورکل یوازې ظاهر شاهی کانال پاکسو دهلی ته غزیدلې یو 2 کیلومتر سړک جوړ سو او یو څو پلچکه هم جوړ شول نور هیڅ ونه شول وای ویل کېدل چې په دغه پیسو به د دهلی تل پاکیږي یعنی بیخ به پاکیږي چې 40% د رسوبات او خټو څخه ډک شوی دی دا مسله حقیقت لري
د نه نور سره زاد یخن وافي چې ما د ګرادو نه سره رښتیا هم هغه د سولر سره هغه مطلب نو دا یې خپل جواب وایي هغه د محترم والي صاحب بخښي پلاس یو پروژې د پخپر از مال کور د شاه په مرکز کې موقعیت لري په خارج بازار کې په دوه مره کې مست پروس نه لري ورته دي چې موږ د شاه مرکز کې په شاریو کې قرار لرو موقعیت لرو موږ د تلغان د څه په ځای کې چاند پروسې یو ترام کې لري خو څه پښتنه کوه هغه چې خلاص ولا زه کوم چې ولګي درې شي نه څه ټول څنګه خلاص ولا ځانګړي د باندې وروره ما ته څنګه ویل چې دلته ډېرې پیسې مصرف شوې دي چې پنځو سنر تر 200 میلیونه زیات پیسې مصرف شوې دي ولې بدبختانه پښتانه نشته تر څو چې پښتانه نه وي تر څو چې باخاص وي تر څو چې حساب وکړ نه وي همدا حالت وي همدا بدبختي وي او دا شی به وي او سړی به خپل ژوند او ژوند ځخي
یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی دی وای چې په کندهار کې اکثره ادارې دوه یا درې رئیسان لري و یو مرکز ټاکلی وي بل والی صاحب ټاکلی لدې خطر په ډیرو ادارو کې ستونزې شته هغه ادارې چې دوه رئیسان لري د دې په ادعا وای د شاري پراختیا ریاست د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کلیو د پراختیا ریاست د شزو چارو ریاست او نور وای ډېرې ادارې هم سرپرستان لري آیا تاسو د دې د اعدام منه یو که فکر کوئ چې دوی مبالغه کړې ده
زه د دې ورور چې څه څه لیکلي زه د دې ورور سره د هیمو فکر د خبرې زغما کوم د ورور ډېر دقیق معلومات لري او معلومات یې تر ډېره هنده کوي ډېر صحیح دي په ځای دي هم دا څنګه دا یې مت یې دا وځي چې موږ د کندهار ادارې سره د کنداریانو مشکلات پیدا دي هم دا ویل چې دا د شته یو ورسته ولایت خو معرفيتي د ولایتي ادارې خو څخه بل د مرکزی ادارې خو څخه بل یو بل خو څخه او دا هغه څه دي چې دا اوس په کندهار کې تر ډېر ورته فرض موږ چارواکي سرپرستي او په سرپرستي په پرون باندې کار کوي اکثر یې د دې سرپرست شخصي څنګه ناسي سرپرست مامورین دي سرپرست رئیسان دي
افغان مل صاحب رئیسان باید څوک وټاکي مرکز یې باید تعین کړي او کنه والی یې باید تعین کړي
نه اصولا د مرکز خو مارکیږي مرکز خو د والی د خو پیشنهاد کیږي په خو تحمل د څو چیرې سند د والی د خو پیشنهاد کېدل او د مرکز خو به بیا منځري تل اما په اصول کې فکر کوم چې د دوهمه اوله درجه او دوهمه درجه او دریمه درجه یعنی د سټیا کو بس دو بس چې شخصیتونه د په مرکز اړوي او مرکز د دې صلاحیت لري چې د جمهوریت پیشنهاد ته وایي منځري ورکړي خو د خبره د آزاد رقابت اکثرا د تاسو شخصیتونو موږ له هغه سره سلام لرو چې د اصلاحي اداري په کې د آزاد رقابت لري امکان ورته دي کوم یو د سوي دي د معرفي سوي دي خود تر سوي دي د تجارت سوي دي او هغه ته کورو باندې ستاسي او براکال څوک نه چې په دندو ګمار سوي دي چې وګورې په آزاد رقابت کې امکان ورته نه د وزارت په کې سوي دي او نه د رئیس جمهوریت په منځ سوي دي دا څنګه لري له څنګه لري زکه دې متفکر کړي باندې دې صح متفکر دي هم وایي چې موږ دغه شی په بختي سره مخ یو ودی په بختي ته مرکز هم شل دی توجه نه کړي او ریټي درخ پر خپل ځای کې ده
ښاغلی حقمل د ټلیفون له لارې را سره دی. حقمل صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته ښاغلی افغان مال ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سروان صاحب
سلامت اوسئ. کور دې ودان
سروان صاحب. زه کریم حقمل یم د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس.
مهرباني وکړئ
ما ستاسو پروګرام اورید. اول خو مننه له تاسو نه کوم چې وخت نا وخت اوریدونکو ستونزې را اخلي، د هیوادوالو ستونزې را اخلي. په تېره بیا د معارف په برخه کې موږ په دې باور یاستو چې هر کله هم څوک د معارف په اړه نظر ورکوي هغه نیک نظر بولو او جدا هغه جدي اخلو او اقدام ورباندې کوو. افغان مل صاحب ځینې پوښتنې خبرې لرلې او ستاسو ځینو اورېدونکو ځینې خبرې لرلې د قندهار د معارف سره په اړه چې زه غواړم په هغې کې څه تشریحات ورکړم، ځینې نظرونه چې موږ له خپلې خوا لرو او هغه څه چې په قندهار کې د معارف پاتل شوي دي غواړو هغه تاسو.
ښاغلی افغان مل هم اشاره وکړه کندهار مکتبونه تر اوسه پورې کتابونه نه لري، ولې؟
سروان صاحب خبره دا ده چې اول موږ تل د پوهنې وزارت په دې کار کړی چې د افغانستان په هر ولایت کې له کندهار رانیولې تر بل هر ځایه ستونزې موجودې دي، خو ستونزې د خدای په فضل سره هغومره نه دي چې څو کاله پخوا وې. د خوښۍ ځای دا ده لکه افغان مل صاحب ته اشاره ورته کړی یا نورو دوستانو، زموږ اصل داسې نه ده، موږ له هیچا سره تعصب نه لرو، د تعصب پر بنا له چا سره برخورد نه ده شوی او هیچ چا سره د مور میرې سلوک نه ده شوی. همدا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، پرون ما د کندهار د پوهنې له رئیس سره خبرې وکړلې. د کتابونو د ویش د مسؤول په توګه ما دنه غوښتنه وکړه چې د کتابونو په برخه کې خپلې ستونزې په لیکلې باندې موږ ته راولېږي. رئیس چې له کندهار نه وای راستون شوی و ماته ویلې چې یوازې د ابتدایي دورې د ځینې کتابونو او د دولسم ټولګي د یو یا دو عنوانونو کتابونو په برخه کې دوی څه ناڅه ستونزې لري، نور کتابونه کندهار ته رسېدلي. راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ انشاءالله چې د دوی حوالې موږ ته راورسېږي، موږ کندهار ته نوي چاپ شوي کتابونه په تېره بیا د لیسې کتابونه بسته درجن بسته چیټونو کتابونه دوی ته په واک کې ورکول کېږي. سره چې افغان مل صاحب له دې سره سره چې ډېر احترام ورته لرم، یو خدمتګار سناتور د افغانستان ده او خدای دې تل ژوندی لري. په هغه شکل سره په بد حالات کې نه ده، لکه د چې ویلې چې په صفر کې ده. د افغانستان د پوهنې وزیر لکه افغان مل صاحب چې خپله دا احساس لري کاملا یو افغاني احساس او اسلامي احساس باندې د پوهنې په برخه کې خدمت کوي. همدا اوس موږ په کندهار کې له 300 ډېر پرانیستي ښوونځي لرو، دارالمعلمین لرو او همدارنګه فعال استادان لرو. دا چې د استادانو ستونزه د یو کال یا د لسو کلو نه ده چې حل دي سي، په دې برخه کې کار روان ده. دارالمعلمین جوړ شوي دي، د استادانو امتحانونه اخیستل شوي دي او د راتلونکي کال لپاره به یو ځل بیا هڅه دې تر لپاره کېږي چې موږ د قندهار لپاره او د قندهار تر څنګ افغانستان د هر ولایت لپاره مسلکي استادان په کار.
حقمل صاحب، تاسو کندهار له یو ګاونډي ولایت سره مثلا تر ټولو وروسته پاتې ولایت دایکنډي سره مقایسه کوي چې له کندهار نه څو کسه پوهنتون ته کامیابیږي، له دایکنډي څو کامیابیږي، معنا یې دا ده چې په کندهار کې هیڅ کار نه دی شوی یا ډېر کم شوی دی؟
نه،
زما سوال دا و تاسو وایئ چې نه ډېر کار شوی دی. که ډېر کار شوی وای کندهار له یوه وروسته پاتې ولایت سره د مقایسې وړ نه ده. مثلا دایکنډي یادوم، له کندهاره څو کسه پوهنتون ته د کال کامیابیږي، له دایکنډي څو کسه کامیابیږي، معنا یې دا ده چې ډېره توجه هم نه ده کړې ورته.
نه، د کندهار او د دایکنډي پرتله مه کوئ تاسو، ځکه چې همدا اوس هم که تاسو وګورئ د کندهار فارغین، د کندهار د زده کوونکو کچه تر دایکنډي ډېره لوړه ده. او تاسو ګورئ که
تېر کال څو کسه پوهنتون ته کامیابه شوي دي له کندهاره
او په سوونو باندې د فارغینو کچه اوچته ده. دا چې کیفیت د زده کړو په کوم حد کې ده، په دې باندې موږ هم اقرار کوو چې یو ځل په معارف سیستم باندې یو هجوم د شاګردانو راغلی ده. زموږ د زده کوونکو کچه نیم میلیونو ته رسېدلې ده. ښاغلی ساروان، د دغو زده کوونکو لپاره د ټولو خدماتو تیارول په 5 یا 6 کلونو کې یا حد اکثر په 9 کلونو کې څه آسانه خبره نه ده. هلته به موږ ډېر تشویش یا لانجه لرله چې موږ په دې برخه کې اقدامات نه وای کړي، یا خپل موږ له دې حالته راضي وای. موږ له حالت نه راضي نه یو، موږ ښاغلی وزیر نه یو، جلال اسماب ولسمشر او نه
سلامت اوسئ. کور دې ودان چې د کندهار چارواکي حاضر نه شول چې د کندهار په ارتباط پوښتنو ته ځواب ووایي. له تاسې مننه چې تاسې حداقل د معارف په برخه کې ځواب ووایو. افغان مل صاحب، د دې لپاره چې پوښتنې مو هېرې نه شي، اولین اوریدونکی کامران و چې له سویډن څخه یې ټلیفون کړی و، هغه خو ډېر شکایت درلود د په نظر چې له کندهار سره د مور میری چلند کېږي. دوی ته تاسې څه وایست؟
باوجود دې چې کندهار د افغانستان تر لومړی درجه ولایت خیمې کې دی او د افغانستان اوسنی منتخب رئیس جمهور هم د کندهار اوسیدونکی دی او همدغه کندهاریان دي چې د دې نظام په شر لیدلي دي د دې نظام حمایت او ملاتړ یې کړی دی اشتباهي یې کړی دی په هر وخت او زمان کې د دې نظام حمایت کړی دی او ډېرې سختې او بدې ورځې لیدلي دي د دې نظام د حمایت په اساس دې په ډېرو سترو سترو قربانیو ورکړي دي او کندهاریانو همیشه د افغانستان لپاره فکر کړی دی نه یوازې د کندهار لپاره بل بده مرغه نن د مرکزي حکومت افغانستان کندهار ته هغه ډول چې لازم ده ممکن فیصل تر سره سم کړم چې هغه ډول چې لازم ده غومره توجه نسته کندهار له هر لحاظه له هر هیڅ اقرب من دی او شاخ پاس دی کسری بدی باندې دوه ساعت یا درې ساعت پروګرام ونی سی تاسو له هم د دردونه ټول دی چې یاد نسی ډیر مشکلات لرو نظر په دې چې کوم مشکل یاد ولا وکم او لکم اخر شو
بله د نیازی صاحب چې د پروان ورو وسره بله نیازی صاحب چې له پروان څخه ټلیفون کړی وو دوی وایي
نیازی صاحب څنګه سلامونه احترامات دین هم ګرام نیازی صاحب ته وایي چې ز موږ یعنی د پاکستان وکیلان د کندهار سنتوران وکیلان البته زه په خپل هیڅ برخه کې باید ارقم چې هر ور به شاید یو لږ یادې سپکري د کندهار ټول وکیلان او سنتوران او د ولایتي شورا هم کنچنان و دې ما خپل برخه کې څه چې تر ما باندې د خپل وطن او وطنوالو د ګرام قدریا حق او اغنی ادا کړی دی ما خپل صلاحیت په اساس د خپل توان په اساس د خپل امکان په اساس د کندهاریانو ځاګ د کندهار د درګېلي ولس ځاګ د کندهار د جنګتی ولس ځاګ د کندهار د دیواز ولس ځاګ د کلیدین ولس ځاګ تر مرکزه مشره سوالې دي د میډیا مې سوالې دي د جهان مې سوالې دي حتی د افغانستان پر جمهور مې سوالې دي نو په دې هیله چې افغانستان حکومت باید توجه وکړي او نور کندهار ته خیر نه کړي او کندهار ته په اصطلاح د کندهار سره د میډیا سکني
ول
کندهار هم د دې وطن د دې هیواد یو ولایت دی
بله وطن دو صاحب درې پوښتنې درلودې دوی ته هم که ځواب وایست
وطن دو صاحب څه په ډېر احترام سره باید ووایم چې قومي مشکلات به طبعا وي په دې کې شک نه سوی ده قومي مشکلات او شاخص زه به راستم چې هم بیرونی لاسونه دي هم یو تعداد مهرز او غالو ده لاسونه دي په فساد لري لاسونه دي چې وي غواړي چې د کومو په منځ کې خراب واقعي کې وي او اکثر کسان چې دا قومي د فعل په لمن وي وي هم د قوم سره علاقه نه دي هغه هم د قوم خیرخواه او د صالح خلک نه دي وي فقط غواړي چې قوم د بدبختی سره مخ شي د قوم د ظلم څخه استفاده وکړي قوم په بدبختی کې واچي او بس پښتانه مسلمان چې دا قومي شاید کسان ولرو چې وي د قومي مسایلو سره تدبیر او تعصب سره منوي او ان شاء الله اوسنی ځوان طبقه د دې مسایلو څخه ډیره لیدي ده او زه ترې هیله لرم چې ځوانان زموږ روشن په ځان په خاصه توګه زموږ تعلیم یافته ځوانان د بدبختی او د دغه مسایلو تر اغیز لاندې را نسی و دې مشکلات دوی ته د شپې د شپې یادونه دی وکړي چې په غندا کې د شپې ته ځوان او زه راپوې زم او تاسو خو او خاصه په عبارت سره د غندا او د ورسوالۍ سره البته بکیان هم څه البته دا مشکلات ما تاسو نه سي بخور خبر کول چې امنیتي مشکلات موږ لرو باوجود د ټول مسایلو باوجود دي چې امنیت کې مسایل کې صدا د پیشرفتونه هم سي دي صدا د سرونی هم شي وي ولی باوجود د ټول او سم د ځینې مسایل او ارسو کې مشکلات وو هم دا اوس بس دای کې د اقتصاد کې شنو وخت سي دي او بس دای کې نورې مسایل چې اقتصاد په څو وخت سي دي دا بدبختی ده نو خدای دې وکړي چې کندهار هم دغه بدبختی څخه خلاص شي او زموږ امنیتي چارواکي زموږ ملکی دا باید په دې مخه کې جدي ګامونه واخلي او د خلکو په همکاري د خلکو سره باید جدي اوسي هر څومره چې زموږ چارواکي مخې ته راځي چې د خلکو نه فاصله نشي په هغه اندازه بدبختي او مشکلات زیاتېږي په هغه اندازه د اعتماد رامنځته کېږي په هغه اندازه بې باوري رامنځته کېږي دا اوس څه مشکلات دي د دې یګانه یوه دا دي چې د ادارې او د خلکو ترمنځ یو فاصله واقع ده د ادارې او د وزیر خلکو په مخ ته
د دې درې مې پوښتنې ته هم ځواب وایست
دومره وایې چې امنیتی وزارت خو ما مشن ته تاسو له شه په خوانه په پرتله سمسوي دي او په دې اړه چې امنیتی وزارت سم چې امنیتی مشکلات خو موږ له په دې شکل سره په ټول لپاره تاسو د مخکړ ته تاسو ګوري چې اوس په شمال کې د حکومت د روان دي خو په دې کې تر ټولو مهم عنصر دا دی چې کندهاریان یو بل سره سره وکړي کندهاریان متفق شي متحد شي یو بل ته
د نجیب الله بارکزی دا شکایت دی برق
دا برخو تر هغه چې یا کجکی نیوی جوړ شوی یا د دهلی باندې جوړ شوی فکر نکوم چې په ډیزلی برخونو باندې باندې خندهار مشکل حل سي او کنه فکر کوي چې مشکل حل کېدای شي ماشینونه مشته خو منتها چارواکي توجه نه لري.
تقریبا یو کال د مخه اوس چې کاناډایان په کندهار کې کاناډایان حضور درلودي د کندهار د کجکی باندې دوې دانې توربینونه د 15,000 کاناډایي عسکرو په بدرګه د تیارو او سمکرو په بدرګه ولاړل. خلکو داسې فکر کاوه چې د جنګ جهاني دپاره امادګي نیول کېږي خو کله چې خبر شولو چې دا یو دیلمه ده د کندهار د ښار څخه تجکي ته انتقالوي هلته چې تجکي ته ډېرمه ورسېدله وروسته تر هغه چې د کندهار خلک ډېر خوشحاله وو چې اوس نوی کار جوړ شو بس کجکي فعال شو او کندهاریانو هلمندیان به د برق نه مستفید شي ولې له بده مرغه برق سره پخوا بتر شو
بله ډیر زیاته مننه بسم الله افغان مل د مشانو جرګې غړی چې د کندهار استازیتوب کوي. متاسفانه چې د کندهار والی ښاغلی توریالی ویسا حاضر نشي چې په دې بحث کې ګډون وکړي. هیله لرو چې په راتلونکو خپرونو کې چې بیا د کندهار نوبت را رسیږي والی صاحب او یا هم د کندهار نور مقامات په دې پروګرام کې برخه واخلي او د خپل ولایت د اوسیدونکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي.